اہم خبر نظر آ رہی ہے۔
د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې په پکتیا کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د رئیس پر کور د ناټو وروستي عملیات وغندل۔ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي چې د قومي او مخورو کسانو له لارې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، او د پاکستان یو چارواکي ویلي ولسمشر آصف علي زرداري له درملنې وروسته بیرته پاکستان ته رسېدلی۔ پورا خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې په پکتیا کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د رئیس پر کور د ناټو وروستي عملیات وغندل۔ ناټو د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د رئیس حفیظ الله پر کور د تیر جمعې په ورځ خپل سری عملیات وکړ چې په کښې یوه ښځه ووژل سوه او د هغه دوه زامن او د یې له ځان سره بوتله۔ د ارګ ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې دغه غونډه چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ جوړه سوې وه، د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم په دې غونډه کې برخه اخیستې وه او د دغو خپل سرو عملیاتو له امله بخښنه غوښتې ده۔ ناټو ویلي چې دغه عملیات یې په سیمه کې د حقاني شبکې د سیمه ییز مشر د ځپلو په هدف ترسره کړې وه۔ په پکتیا کې له مخدره موادو سره د مبارزې د رئیس پر کور سیمه ییزو چارواکو او خلکو هم سخت عکس العمل ښوولی دی۔ د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی وایي دا شورا که څه هم له طالبانو سره مستقیم تماس نه لري، خو هڅه کوي چې د قومي مشرانو او مخورو له لارې چې پر طالبانو نفوذ لري له هغوی سره اړیکه ټینګه کړي او خبرو ته یې وهڅوي۔ د سولې د عالي شورا غړي ارسلان رحماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا شورا په یوه اسلامي هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو ملاتړ کوي، څو دوی وکولای شي چې د دې دفتر له لارې مستقیما له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي۔ وویل داسې ښکاري چې طالبانو هم په یوه اسلامي هیواد کې د دفتر خلاصولو ته لیوالتیا ښوولې۔ په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ او ویل چې د افغانانو بې سلا خبرې هیڅ پایله نه لري۔ د همدې سیمې او نړۍ څخه څو خبرونه د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دوبۍ کې له درملنې وروسته بیرته هیواد ته راستون سو. نوموړی دوې اونۍ مخکې دوبۍ ته د درملنې لپاره تللی و چې له تلو سره سم یې د استعفا آوازې خپرې سوې. د سند ایالت د کورنیو چارو وزیر منصور واسان وویل چې د زرداري د سپرلي الوتکه پرون د کراچۍ په جنوبي برخه کې کښېناستله. زرداري د ډسمبر پر شپږمه دوبۍ ته د درملنې لپاره تللی و، خو چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې اسرائیل پر له فلسطیني حماس ډلې سره د سوي معاملې په دوهم پړاو کې چې په نتیجه کې اسرائیلي عسکر ګیلاد شلیت په لویدیځ غاړه کې له پنځو کالو یرغملې وروسته خوشې سو، پنځه نیم سوه فلسطیني بندیان هم خوشې کړل. د لویدیځ غاړې په رام الله ښار کې چارواکو وویل چې پرون ماښام د خوشې سو بندیانو لویه ډله چې په بسونو کې سپاره وه دې ښار ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو ادارې یونیسف له قوله چې تر ټولو ځوانو بندیانو د خوشې کېدو هرکلی کړی، ویلي چې په پنځه نیم سوه خوشې سو بندیانو کې شپږ ښځې او پنځه نیم سوه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د څوارلس او اوولس کلونو ترمنځ شامل دي. اسرائیلي عسکر ګیلاد شلیت په 2006 کال کې له هغو وسلوالو لخوا وتښتول سو چې له غزې څخه اسرائیل ته تر ځمکې لاندې تونل وهلی وه. دوی د شلیت پر ټانک حمله کړې وه او د هغه دوه ملګري یې وژلي وه. نوموړي د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې تر هغو ساتل کېده چې دوې میاشتې وړاندې له اسرائیل سره د سوي معاملې له مخې آزاد سو او بیرته الكورته بلار. د بحرین امنیتي ځواکونو پرون هغه سلګونه شاه مظاهر جان چې د پرله پسې څلورمې ورځې لپاره پایتخت معنا ته چې د مغزیدلي لوی سړک په یوې څلور لارې کې راټول سوي وه تیتاوپره کړل. د اخوټه په ضد پولیسو د ښځو او نارینهوو په شمول د دغو مظاهره چانو چې د بودایا لوی څلور لارې په چوک کې راټول سوي وو د خپرولو لپاره لومړی د اوښکې وهونکي ګاز او وروسته له ډانګونو څخه کار واخیست. او د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیون کورن د چک د پخواني جمهور رئیس واسلاو هاول د مړینې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د واسلاو هاول په مړینې سره د ډیموکراسۍ پلویانو، ازادي رسنۍ او د ټولو خلکو لپاره د اساسي حقونو غوښتونکي اساسي حقوق غشتونکو نن یو نږدې او مهم دوست له لاسه ورکړ. د ښاغلي کورن په خبره حاول د یو هنرمند د یو فعال او ولسمشر په توګه په ټولو فعالیتونو کې د کمزورو د حقونو او د هغو ټولو کسانو لپاره چې په دې باور دي چې حقیقت او محبت باید پر درواغو او کرکې غلبه وکړي لکه چې د پخپله په دې باور و مبارزه کوله. سټیون کورن وایي د آزادې اروپا ازادي راډیو او د هغې د چکسلواکیا څانګې دا ویاړ لرلی چې په 1980 او 1990 د هاول د فعالیتونو خلق خبرول او هم دا راډیو د هغه اقدام په خاطر د هغه منندوی ده چې کله یې د 1990 په اپیل کې د خپلې انقلاب له بریالیتوب وروسته ورته بلنه ورکړه چې خپل مرکزي دفتر په پراګ کې پرانیزي. هاول د بیدارۍ او رهبرۍ لپاره د ډېر کارونه کړي دي. هاول هغه اصول خپل کړي و چې زموږ د راډیو اساسي اصول یو هیله منو چې په مقابل کې موږ هغه ارزښتونه خپلو اورېدونکو ته وړاندې کړو چې د هغه د ژوند او کار اساس پرې څرخېد. دغه راز د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمول د اروپایي هیوادونو مشرانو هم د واسلو هاول پر مړینې خواشنۍ څرګنده کړې او د چک مشرتابه ته یې هم د خواشنۍ پیغامونه لېږلي. هاول پرون د ورپېښ ناروغۍ له امله د 15 کلونو په عمر مړ شو. دا و د افغانستان سیمه نړۍ خبرنه په پاتې خبرونه کې اجمل احمد سره دی.
مسوم میوندو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې در واورول دوستانو په دې خبرونه کې مو دا مطالبه او رپورټونه راټول کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی د طالبانو سره د خبرو لپاره مهم ګام همدا ګڼي چې د هغوی لپاره یو سیاسي دفتر جوړ شي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې په افغانستان کې د ولسي جبهې په نامه یوې نوې سیاسي ډلې خپل فعالیت اعلان کړی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ځینې افغان چارواکي له قانون څخه سرغړونه کوي او یا یې هم په خپله ګټه کاروي. په دې مسلو په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې په خوست کې قومي مشران او ځوانان ویلي په خپلو کلو او بانډو کې به د نامنیو د ختمېدو لپاره د اربکیو په نامه د قومي وسلوالو په مرسته ګډ کار وکړي. د افغانستان په ختیځ کې د سوداګرۍ او صنایعو اتاق وایي پاکستان حکومت له خوا د افغان سوداګرو 30 کنټینرونه مالونه له تورخمه بیرته ستانه شوي دي. په دې مسله هم رپورټ لرو. افغان چارواکي پلان لري چې د افغانستان دننه د وچ بندر جوړ کړي. په دې موضوع باندې پرون په کابل کې د افغانستان بانک رئیس څرګندونې کړي چې په اړه به یې درته رپورټ وړاندې کړو. په پاکستان کې میش یو شمیر افغان کډوال د یونیسیار د هغه سروې په اړه اندېښنه لري چې په دې وروستیو کې پیل کړي ده. د دوی اندېښنې مو د یونیسیار له ویاندې سره په یو مرکه کې شریک کړي او همدارنګه به مو د استرالیا سواحلو ته نږدې د هغه کښتۍ له ډوبېدو خبر کو چې یو شمیر افغانان هم پکې سپاره و. د ورکوایزانو د لټې پروګرام هم مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي ارسلا رحماني ویلي دا شورا کسم له طالبانو سره مستقیمه اړیکې نه لري خو هڅه کوي د قومي مشرانو او مخورو لاره چې پر طالبانو اغیز لري لاغوی سره اړیکې ټینګې کړي او دې ته وهڅوي چې د خبرو میسته حاضر شي. په دې اړه به نور تفصیل نوریاس نوري نه واورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي دا شورا په یو اسلامي هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو ملاتړ کوي څو دوی وکولی شي چې د دې دفتر له لارې مستقیما له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مولوي ارسلا رحماني پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی داسې نښې ترلاسه کړي چې طالبانو هم په یو اسلامي هیواد کې د ځان لپاره د سیاسي دفتر له پرانستلو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده.
تر اوسه پورې خو قطر دا خبره کېږي مطبوعاتو کې راځي او بیا هم دغسې اعلان هم کړی دی چې موږ دفتر ورکوو. طالبان هم فکر کوم چې دغه خوښه ده چې په قطر کې وي. نو موږ تیار یو، حکومت افغانستان هم تیار دی، عالي شورا رسول هم تیار دی چې په قطر کې دوی دفتر ولري. همدغه یاتې سیاسي ادرس ته او دغه د مذاکراتو لار ده.
د طالبانو لپاره په یو اسلامي هیواد کې د سیاسي دفتر د پرانستلو مسله په وروستیو کې وروسته له هغې توده شوې چې افغانستان تېره اونۍ له قطر خپل سفیر په دې خاطر کابل ته وروغوښت چې ویل کېږي دې هیواد د افغانستان دولت سره له مشورې پرته له جرمني او متحدو ایالاتونو سره په دوحه کې د طالبانو لپاره د یوه دفتر د پرانستلو په اړه هڅې پر مخ وړي دي. ښاغلی رحماني وایي که څه هم دوی له طالبانو سره مستقیم تماس نه لري خو په وروستیو کې د طالبانو له خپل خپلوانو او قومي مشرانو او مخورو سره چې پر هغوی نفوذ لري تماسونه ټینګ کړي څو طالبان د خبرو میز ته راوکاږي او خپلې غوښتنې مطرح کړي. رحمانی دغه راز وویل چې د سولې خبرې باید افغانان پر مخ یوسي او نړیوال کولی شي چې د دغه بهیر له ګړندي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې که د سولې خبرې په خپله د افغانانو لخوا پر مخ لاړې نه شي هیڅ نتیجه نه ورکوي.
سل وقت موافقات شد که در دست افغانها باشد. هیچ کشوری بدون موافقه با افغانستان نباید در پروسه سل غرض بگیرد. بدون از او یک شکل دیگر به خود میگیرد که به مفاد افغانستان نیست.
خاغلی رسول دا څرګندونه یوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې له قطر خپل سفیر د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته د اعتراض په توګه ور وغوښت چې وایي د هېواد په خپل سر د طالبانو لپاره د یوه دفتر د پرانیستلو هلې ځلې پیل کړي دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د ولسی جبهې په نامه یو نوی سیاسي ډلې خپل فعالیت اعلان کړی. د جبهې مسؤلینو ویلي دوی به له دولت نه وغواړي چې هغه سړي وژونکي چې قومي مشران او مخورې وژلي محاکمو ته راکاږي. تفصیل الله خان محمد سیند اورو.
او جیاد افغانستان د ولسی جبهې په نامه یوې نوې سیاسي ډلې د خپل فعالیت په لومړیو شیبو کې له دولت څخه دوه غوښتنې وکړې. یو دا چې د قومي مشرانو او معتبرو شخصیتونو وژونکي د افشا او ژر تر ژره د محاکمو ته راکړل شي، او بله دا چې دولت د خلکو ته د هغو زرګونو میلیونو ډالرو حساب کتاب ورکړي چې په وروستیو لسو کلونو کې ورسره مرسته شوې ده. دې جبهې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په رسمي توګه خپل فعالیت اعلان کړ. د جبهې رئیس شاه محمود پوپل وویل
جبهه غواړي چې هغه قاتلین چې په دغه لسو کلو کې د موږ قهرمان اولس بېګناه په شهادت رسولی د دې قاتلینو غوښتونکي دي، او کوم کومکونه چې په دغه لسو کلو کې جامعه جهاني له دولت سره کړي دي باید دولت یې واضح کړي. دا کوم جنایتکاران چې په لوړپوړو چوکیو کې وزارتو کې ولایتو کې چې دي د دو په هکله به مبارزه کوي، او دا کوم کسان چې د پردیو دپاره د افغانستان د اولس په سرنوشت لوبې کړي دي دا موږ محکمې ته کش کړو.
مسؤولین وویل په دې جبهه کې 15 سیاسي ګوندونه او سباند ولس ټولنیز سازمانونه راټول شوي دي. د افغانستان د مالی وزارت وای په وروستۍ ولسو کلونو کې له دوی سره دوه ډوله مرستې شوي دي. یوه یې د افغانستان د بودیجې له لارې لګېدلې چې حساب ورکول یې آسان دي، او بله هغه بهرنۍ مرسته ده چې بهرنۍ مؤسسو په خپله پر پروژو لګولې او حساب ورکول یې هم هغوی پورې اړه لري. د افغانستان د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال څه کم لس سیاسي ګوندونه شته چې له دوی سره راجستر دي، خو خلک وایي په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې داسې ډېر ګوندونه او جبهې جوړې شوې دي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د عبدالولي په نامه یو تن ازادي راډیو ته وویل
چې عملی بڼه ولري ګټه کوي، چې صرف همدا جلسې وي دایس ګټه نه لري، دې هم خلک مصروف ساتل. که عملی بڼه ونه لري نو دا یوه جبهه ده چې لس جبهې نورې جوړې شي څه معنا نه لري. تو ګوندونه اورېدلې دي او هېڅ نتیجه موږ نه ده اورېدلې، خو بس من ته هم د میډیانو او اخبارو کې یو څه اورېدم ګوندونو د میډیانو، خو عملي نتیجه موږ نه ده لیدلې.
کارپوهان وایي په افغانستان کې اکثره سیاسي ګوندونه قومي، سیمه ییز او ژبني جوړښتونه لري چې د ټول ملت استازیتوب نشي کولی. خو او جیاد افغانستان ولسی جبهه وای چې په دې جبهه کې د هیواد د هرې سیمې، هر قوم او هرې ژبې شخص ګډون کړی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ځینې افغان چارواکي له قانون څخه سرغړونه کوي او یا یې هم په خپله ګټه کاروي. نوموړي په کابل کې د عدلي وزارت لخوا په جوړه شوې غونډه کې دغه څرګندونه کړي. بلخوا عدلي وزیر ویلي چې دغه غونډه یې په جزایي قانون کې د بدلون د راوستلو په موخه جوړه کړې. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې په افغانستان کې یو شمېر خلک له قانون نه خپلو شخصي اهدافو ته د رسېدو په خاطر کار اخلي. مارشال محمد قسیم فهیم چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د جزایي اجراتو د طرحې ارزونې په غونډه کې خبرې کولې، قانون ماتونې ته اشاره وکړه او ویل چې یو شمېر خلک شته چې له قانون نه د خپلو شخصي سیاسي ګټو په خاطر ناوړه ګټه اخلي.
هر کس، هر ګروپ،
هر څوک او هر ډله چې په افغانستان کې حاکم شوی دی هغوی خپلو شخصي، سیاسي او حزبي اهدافو ته د رسیدو په خاطر قانون کې بدلون راوستي. هغه قانون چې د چا د شخصي ګټو په خاطر وي هغه نو بیا اصلا هیڅ معنا نه لري. انسان باید په خپله د قانون تابع واوسي، او که یو څوک د قانون تابع نه وي او ځان قانون ته تسلیم نه کړي بیا نو هیڅکله هم په ټولنه کې عدالت نشي راتلای.
هغه وایي چې باید د افغانستان په جزایی قوانینو باندې لسره کتنه وشي او ځینې بدلونونه پکې راوستل شي. مارشال فهیم دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ځینې کارپوهان بیا په دې اند چې یو شمېر چارواکي خپل قانون ماتوي. د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سادات ازادي راډیو ته وویل چې په خپله مارشال فهیم هم له قانون نه سرغړونه کوي.
مارشال صاحب ثابتولی شي، بل هیڅوک نشي ثابتولی، ځکه یو کس هم د خپله مارشال صاحب دی. البته دا تنها مارشال صاحب نه دی، په افغانستان کې نور زوره ور دي. یو شکل رئیس جمهور په دې کې ښکېل دی، هغه ته ورته قضیه لري. د خلیلي صاحب ورور د نمکو مافیا دی. همدغه رقم چې وګوري، هر څوک د خپل د زور په اندازې په افغانستان کې قانون نقضوي. کله چې دا تاسې ترافیکي واټ ته هم راشي او هر څوک چې قانون نقضوي په دغه سړی نه، یعنې هغه ډېر ابتدایي مرحلې نه، هغه ویاړي، افتخار کوي.
دغه درې ورځنۍ غونډه په کابل کې د افغانستان په جزایی قانون کې د بدلون د راوستو په هدف جوړه شوې وه. د عدلیې وزیر حبیب الله غالب وویل چې د افغانستان اوسنی قانون د درې لسیزو مخکینی قانون دی چې د هغه په وینا باید لږ څه بدلون پکې راوستل شي، ځکه هغه وایي وروسته له دې باید ګناهکار او بې ګناه خلک وپېژندل شي. څه موده مخکې ولسمشر حامد کرزي هم ویلي و چې د قانون نه پلي کېدل اداري فساد ته لار هواروي. د هغه په وینا د قانون نه پلي کېدل له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ستونزې رامنځته کړې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په خوست کې قومي مشرانو او ځوانانو ویلي په خپلو کلیو او بانډو کې به د ناامنیو د ختمېدو لپاره د اربکیو په نامه د قومي وسلوالو په مرسته ګډ کار وکړي. دوی دغه راز د ولور د کمېدو پرېکړه هم کړې. په دې باب جزئیات له امیر بهیر واورو.
دا خوست د متون دستر قوم سلګونو مخورو قومي مشرانو دنی عالمانو او ځوانانو د جمعې په ورځ په یوه پراخه قومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د خپلو قومي وسلوالو اربکیو په مټ به د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د خپلو کلیو او بانډو د امنیت په تامین کې فعاله ونډه اخلي. د متون قومي مشرانو او دنی عالمانو په بشپړ یووالي سره اعلان وکړ کچېرې له دې وروسته د متون په سیمه کې په هر قوم او سیاسي ډلو پورې تړلي وسلوال کسان د غلاو، شکو، سړو تښتونو او نورو ناقانونو کړنو د ترسره کولو پر مهال د قومي وسلوالو اربکیو لخوا ونیول شي، نو په قومي دود به د ټاکل شوې شل کسیزې شورا د پریکړې سره سم په سخته سزا ورسول شي.
متون قوم ته ورنکاری که هغه پردي خالق چې دل ترتیب دلته شرارتونه کې لکه موټر تښتوي یا وړکی تښتوي یا سړی تښتوي، د هغې مخنیوی مونږ وکړو. یا په دې قوم کې بعضې داسې ناوړه اعمال ترسره کوي، هغې مخنیوی مونږ ونیسو.
مونږ د حکومت د ساحې نه لږ څنګ ته یو، نو مونږ دا تصمیم نیول ده چې مونږ امنیت او حکومت ساکه نشی تامین کوله. مونږ د دې فورا شورا جوړو، د تا مونږ اربکای ټکو چې مونږ د خپل د سیمې د خپل خلکو امن امنیت او چورو چفاول باز غلو دې په خاطر چې د خپل امنیت مونږ په خپل بربار وسو.
قومي مشرانو او دینی عالمانو په خپل سرګندونو کې په سیمه کې د جګول ور اخیستل د اسلامي شریعت خلاف عمل، لا بشري حقوقو څخه ښکارا سرغړاوی او د خځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخواله یو بالا په پایلا کې پریکړه وشوه کچېره کوم چاله د ورسته د متون په سیمه کې لدول 50000 افغانۍ څخه زیات ولور واخیست، نو د قومي پریکړې سره سم به له سرغړون کې څخه لوړ نقدي جریمه اخیستل کیږي او د قوم له ملاتړ څخه به هم بې برخې کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د سوداګرۍ او صنایعو تاکوي د پاکستان حکومت لخوا د افغان سوداګرو سلويخ کنټینر مالونه له ترخم نه بیرته ګرځول شوي او ورسره په دې نامه چې د ناټو ځواکونو ته پکې پټه توګه مالونه تیر نشي، د افغان سوداګرو مالونه غیر قانوني پلټي او په کړي شمنه ولاړ نه دي. دا وتاکوي له دوو اونیو راهیسې پاکستاني حکومت افغان لوري ته د سوداګرو نفتي مواد هم نه راپرېږدي. په دې اړه به نور تفصیل جلال آباد څخه د داود وفا په رپورټ کې واورو.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او صنایعو وطاق وایي پاکستاني حکومت د ناتو ځواکونو په مالونو پسې د افغان سوداګرو یو شمېر تجارتي مالونه هم ایثار کړي او بیلابیلې نورې ستونزې هم افغان سوداګرو ته رامخته کړې دي. د ختیځو سیمو د سوداګرۍ او صنایعو د وطاق مشر انجینر محمد قاسم یوسفي د یک شنبې په مازیګر ازادۍ راډیو ته وویل سلويخ کانټینرې چې له غوښو او هګیو نه ډکې وي پاکستانی حکومت ایساری کړي. د ویل پاکستانی حکومت د تورخم لار د پخا په سیر نه پرانیزي او د افغان سوداګرو مالونه خلاصوي او د قتل په نامه یې زوروي.
ظاهرا په دې نامه چې دا اساف مالونه دي د افغاني تجارانو د الته چکی ګوري او د خلاف د قوانين دي چې د حق نه لري چې دا چکی د اوریا مانګل ته خسر نه سیلونه ورته ماتي. دوی مشکل زده چې د دوی دغه کم وغخي او هغه چې دی په د چاشمې پورز باندې سلويخ کنټینر را د تخم نه ګرځولي دا دوی غټ مشکل دی دوی چې دی پیدا کړی دی د وخت موضوع دا چې په خا به دا دروازه ترخم چې وا دا به د شپې تر 11 بجو پورې د شپه څاش پګونه تر 12 پورې اتا د خلاص و خو ستر ما خام تر 2 بجو پورې خلاص او د تراکم د موټر زیاتیږي دا یو بل مشکل دی چې افغانستان په ترانزیت باندې وارديږي
د ننګرهار د ګمرک مرستیال غلام فاروق ازادي رادیو ته ویل پاکستاني لوري له افغان لوري سره پکړی معاهده ولاړ نه دی
د قویدا چې دی وزکرج د سر دوه نتر د مخام بجو پورې کم مالون افغاني مال نه پورې وزي څلويخت کانټینر د چرګانو اګي او د چرګانو غوخه چې د افغاني ترانزیت پورې مربوطو دوی د تورخم څخه بیرته ګرځول شوی دی چې هغه یخچالدار کانټینر دی تر اوسه دغه کانټینر سره نه شامل دی مال
دا چې د سوداګرۍ وطاق دغه ستونزې په حل کې څکړي انجینر محمد قاسم وای
زمون مرکزی دفتر د وزارت تجارت سره په ارتباط کې دی لګې د ماغه تجارانو په ماغه تناس یو په دغه مشکل باندې وزارت تجارت سره د خبرې کوي چې د افغانستان دولت او پاکستان دولت سره وغږیږي او دا مشکل حل کړي خو تر اوسه پورې نتیجه نه دا ورکړي دی خبرې
د ننګرهار ګمرک چارواکي وای په دې وجه د دوی په اوایدو کې هم کمی راغلی دی
بل خو افغان چارواکي وایي د افغان سوداګرو د ستونزو د کمیدو په خاطر باندې غواړي چې په افغانستان کې دننه د وچي یو بندر جوړ کړي په دې اړه پرون په کابل کې د افغانستان بانک رئیس څرګندونه کړې چې په اړه یې د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوند رپورټ اورو
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دغه بندر به د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې جوړ شي چې ورسره به د افغان سوداګرو ډېرې ستونزې حل شي د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې بندر د جوړولو لپاره په خلیج کې له یوې کمپنۍ سره خبرې روانې دي که څه هم هغه ونه ویل چې د دې بندر د جوړېدو کار به کله پیل شي خو ویې ویل د جوړېدو کار یې له شپږو میاشتو تر یوه کاله وخت غواړي
چین مال ما از طریق بحر هند از دو بندر باید بندر کراچی
څنګه چې زموږ مالونه د هند له بهره د دوو بندرونو کراچي او ایران له بندرونو څخه راځي ډېر مالونه د کراچي له بندره راځي موږ د دې لپاره چې خپل مالونه هیواد ته بېله ستونزو راوړو موږ د افغانستان په دننه کې د وچ د یو بندر د جوړولو په حال کې یو موږ له یوې بهرنۍ مرجع سره په اړیکه کې یو هغوی تیار دي چې د مثال په توګه د وچ بندر د بنسټ ډبره په جلال آباد کې کښېږدي ښاغلي دلاور هیله وښول چې له جلال آباد وروسته به په کندهار او شمال کې هم ورته بندرونه جوړ شي او په دې سره به په ایران او پاکستان کې هم د افغان سوداګرو یو لړ ستونزې هوارې سي نوموړي ویل یاد خلیجی کمپنۍ به د یو قرارداد له مخې د پاکستان او ایران له بندرونو څخه د افغان سوداګرو مالونه پرته له ځنډه په جلال آباد کې د وچ دغه بندر ته رسوي د ښاغلي دلاوري په خبره په دې اړه د مالی او سوداګرۍ وزارتونو د سوداګرۍ خونې او ځینو بانکونو سره هم خبرې روانې دي او بانکونه به افغان سوداګرو ته د مالي ضمانتونو په برابرولو کې مرسته وکړي افغان سوداګر که څه هم په هیواد کې دننه د وچ د بندر ته جوړولو هرکلی کوي خو وایي چې تر اوسه دوی ته په دې اړه معلومات نه جوړ کول شوي د کندهار د سوداګرو د ټولنې مشر رحیم الدین اجاغا وایي
دا د استقبال خبره ده او چې موږ یو کله د دې شرطنامه او هغه مسایل موږ وګورو هغه مسایل چې دی او تاجر ته وځ کوي چې دا د تاجر په ګټه ده که په تاوان کې دی یو کله موږ هغه مطالعه کړو موږ منو او دا استقبالو که داسې وسي خو نو دا خو ډېره ښه خبره ده او دا د افغانستان د تاجرانو په ګټه ده د دې خبرې څخه موږ استقبال کوو
افغانستان په وچه پروت هغه هیواد دی چې نږدې ټول مالونه د پاکستان او ایران د سمندري بندرونو له لارې راوړل کیږي د راپورونو له مخې پاکستان او ایران ډېر کله د خپلو ګټو په خاطر په بیلابیلو پلمو د افغان سوداګرو خوراکي او غیر خوراکي مالونه په خپله خاوره کې ځنډوي همدا اوس هم راپورونه وایي چې ایران او پاکستان په خپلو بندرونو کې د افغان سوداګرو مالونه په نامعلومو دلایلو درولي خو افغان چارواکي وایي د دې بندر په جوړولو سره به افغان سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي معصوم میوند ازادي راډیو کابل
د پاکستان دولت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یونیسیر په مرسته په دې هیواد کې د ډیر افغان کډوالو یوه نوې سروې پیل کړې ده چې ورسره د کډوالو ځینې اندېښنې راپارېدلې دي په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال د دې سروې په اړه د افغان کډوالو ځینې اندېښنې په اسلام آباد کې د یو یونیسیر له ویاندې دنیا اسلم خان سره شریکې کړي د مرکاورو
یو سروی خو د یو ان ایچ آر د خاص روانه ده چې پاپولیشن پروفایلینګ ویریفیکیشن سروی ورته ویل کیږي او دا کال اخره پورې به دا سروی جاری ده په دا سروی کې ټیمونه هر کور ته هر افغان کور ته ځي هغه افغانان چې پی او آر کارډونه ورسره دي او د نادرا سره رجسټر دي د یوې کورنۍ سره یو د ګنټې څخه کم یا نیمه ګنټه یا څلوېښت منټه دا سروی شروع وي او په دا کې پوښتنه کیږي چې د افغانانو ذریعہ معاش په پاکستان کې څه دی دا غو ماشومان سکول ته ځي که نه ځي نور چې کوم روغتیا سهولتونه دي اوبه او خوراک دا ته د ډيري اساني باندې رسائي کیږي کنه کیږي. دا سروې مقصد دا دی چې پاکستان کې کم افغانان اوسېږي هغه به وخت نه وخت خپل ملک ته ځي، او که په پاکستان کې پاتې کیږي هم دا غو ضرورتونه څه دي. نو یو ان ایچ آر د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت دا غواړي چې دوی ته معلوم شي د افغانانو کم ضرورتونه دي، کم ضرورتونه بیخي زیات اهم دي، او پر روانو وختو کې چې کم ډیولپمنټ پروجیکټس به جوړیږي، ترقیاتی کارونه به کیږي، هغه به دا سروې د ریزلټ په بنیاد باندې.
تاسو د افغانستان د دولت یادونه وکړه، خو په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر وایي چې له دوی سره په دې حق لا نه خو څه مشوره شوی او نه هم څه معلومات ورکړل شوی.
زه نه یم خبره چې دا څنګه څوک وایلی شي. د پاکستان حکومت کمشنری دخوا او د ډی او آر آر چې کوم د افغانستان نمائندگان دي د کونسلیټ دخوا سره هغه شرکت کوي چې هر پروګرسي هر میټینګ یې په هغه کې د ډی او آر آر نماینده ضرور شامل وي، اور داسې کېدلی نه شي چې د افغانانو لپاره یو پروجیکټ وي اور د افغانستان سفارتخانه یا د افغانستان حکومت په هغه کې شامل نه یې خبر نه.
افغان کډوال بیا دا شکایت کوي چې له دوی څخه ډېرې محرم یو شخصي پوښتنې کیږي چې د ځینو ځوابولو د ځان لپاره یو خطر ګڼي.
افغانان دا کولای شي چې کوم وخت سروې ټیمونه د دوی کور ته ورشي، اول اول د سروې ټیمو سره د هغو شناختي کارډ پوښتنه وکړي، په دې چې هر سروې ټیم سره یو خپل د دفتر د خاصه کارډ ورسره وي، او سره سره کمپیوټر د ورسره وي، رقم معلومات چې اخیستل کیږي هغه کمپیوټر کې سیو کوي. نو په دا سروې کې مقصد دا دی چې افغانانو په پاکستان په معیشت کې څو کنټریبیوشن دی، د افغانانو طرز زندگی طرز معاشره څنګه دی په پاکستان کې. په دې چې دا یو ډېر ډیټیل سروې ده، په دا کې د ژوند د هر اړخ په حواله سره سوالونه وي، لیکن که چیرې افغانان یو کورنۍ دا محسوسوي چې سوالونه بیخي زیات پرایویټ وي یا بیخي زیات داسې وي چې دوی جواب نه ورکوم غواړي، نو دوی کولای شي چې د کم سوال په حواله سره دوی زیات کمفرټیبل نه وي، ورته دوی وایي چې موږ دا سوال جواب نه درکوم غواړو، او که دوی غواړي چې سروې کې په نیمایه باندې حصہ نه واخلي مطلب ختمې کې سروې دوی غم کولای شي، د دوی سره پوره اختیار دی. لیکن زیات شو دا دی چې هر افغان کور ته چې کم کور ته سروې ټیمونه ورشي دا د دوی په ګټه کې ده چې دوی د سروې ټیمو سره تعاون وکړي او د سروې د هر سوال رښتیا رښتیا جواب ورکړي.
له کډوالو سره بل اندېښنه دا ده چې پاکستان شتمن او هغه کډوال معلومول غواړي چې په اقتصادي برخه کې د دې هیواد په ګټه وي، او کوم چې بېوزلي یا غریب وي هغوی به د 2012 کال تر پایه یعنی یو کال وروسته په زور ایستل کیږي.
نه بالکل نه، څنګه چې په 2015 کال کې 2016 کال کې کم وخت مردم شماري ولا د افغانانو بیا د افغانانو رجسټریشن وو، هغه وخت هم د رجسټریشن او د مردم شماري په حواله سره ډېری افواهو ګردش کولې. دا بېخي او قدرتي خبره ده چې کم وخت کې پروجیکټ شروع وي د هغه په حواله سره دارنګه خبرې د خلکو سب تاسو اوري، لیکن ضروري نه ده چې هر افواه یا هر اندېښنه چې خلک اوري هغه رښتیا وي. داسې بالکل هم پلان نشته چې 2012 کال بعد به خامخا هر افغان زبردستي کور ته استول کیږي، افغانستان ته استول کیږي، او صرف هغه خلک چې اقتصادیات یې سم دي یا د پاکستان په معیشت کې حصه لري هغه به پاتې وي. 2012 کال د پاره د پاکستان حکومت خپل استراتیجی جوړ کړی ده، په هغه کې یو ځای هم دا منشن نشته چې افغانان بزي او یا بنزي.
په اسلام آباد کې د یونیسیار ویانده دنیا اسلم خان و چې د افغان کډوالو په اړه د وی ورستې سروې په اړه څرګندونه کولې. دوستانو، د راپورونو لمخې 211 تر دې هم زیات شمیر غیر قانوني کډوال چې استرالیا ته روان و د انډونیزیا د جاوا ټاپو په سواحلو کې لادره کړي. دا کډوال چې ویل کېږي افغانان هم پکې دي، په وړه کښتۍ کې سپاره و چې دومره ډیرو کسانو د وړلو ظرفیت نه درلود. په دې اړه به نور حل احمد تکل نه واورو.
اندونیزیایی چارواکی وایی په دې کښتۍ کې چې د شنبې په ورځ د اندونیزیا د جاوا ټاپو سواحلو ته نږدې ډوبه شوه، 250 افغانان او ایرانیان د قاچاقبرانو په مرسته د استرالیا کرسمس نومي ټاپو ته په غیر قانوني ډول روان و. د دې چارواکو په وینا په ډوبه شوې کښتۍ کې له ټاکلې اندازې زیات خلک سپاره وو، او د ژغورنې ډلو وکولی شوای چې له دې ډلې څخه یوازې 33 کسان وژغوري، خو د دوی عملیات د بدې هوا له وجې له خنډ سره مخامخ شول. استرالیایي چارواکو د دې کښتۍ ډوبېدل یوه ناوړه تراژیدي بللې، خو فعالانو بیا د دې تراژیدۍ پړه د دې هېواد د کډوالو پر قوانینو اچولې. د استرالیا د کورنیو چارو وزیر جیسن کلیر وویل دا یوه بوګنوونکې تراژیدي ده، او زیاته یې کړه چې هېواد یې د ژغورنې له عملیاتو سره د مرستې لپاره د یوې الوتکې په استولو سره چمتو والی خودلی. کلیر له اندونیزیا څخه د دې بیړۍ د غیر قانوني سفر د پایل په اړه د استخباراتي معلوماتو په اړه له تبصرې ډډه وکړه. خو ویل خلک چې کله هم د داسې خطرناکو سفرونو د پایل لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي ماته اندېښنه پیدا کیږي. خو د کډوالو پلوي ټولنو د خواخوږۍ دا پیغامونه د حکومت او اپوزیسیون دوه مخې بللې. د کډوالو لپاره د اقداماتو د ائتلاف په نوم د ټولنې یو مسؤل مقام یان رینټول وویل هغه خواخوږي چې حکومت او اپوزیسیون یې د ډوبې شوې کښتۍ له قربانیانو سره څرګندوي تر هغه وخته پورې ریا او دوه مخي ګڼل کیږي چې دوی د استرالیا لپاره انساني پالیسۍ جوړې نه کړي. کاغلی کلیر د دې انتقادونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل نن د پالیسیو په اړه د خبرو ورځ نه ده ځکه چې خلک مړه شوي دي. په اندونیزیا کې د افغانانو په ګډون زرګونه کسان هر کال قاچاقبرانو ته په زیاته اندازه پیسې ورکوي چې استرالیا ته یې ورسوي. د دې کډوالو د مخنیوي لپاره د استرالیا حکومت غوښتل هغه 800 کسان چې ځانونه یې د هیواد ته رسولي وو په یوه کښتۍ کې مالیزیا ته ستانه کړي او په بدل کې 4000 راجستر شویو مالیزیایانو ته پناه ورکړي. خو دا طرحه د استرالیا سترې محکمې رد کړه او محافظه کار اپوزیسیون وکولای شوی د دې قانون په مخنیوي سره استرالیا ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو مخه په بریالیتوب سره ونیسي.
په افغانستان کې د کرکټ دویم نړیوال سټیډیوم د یک شنبه پورس په کابل کې پرانستل شو. په دې اړه ریپورت وروسته درته وړاندې کو. اوس هم زو کابل ته او له معصوم میوند نه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په پکتیا کې د نشه توکو سره د مبارزې د رئیس پر کور د ناټو عملیات غندلې. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن د دغو عملیاتو له امله بخښنه غوښتې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی وایي هڅه کوي چې د قومي او مخورو کسانو له لارې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. افغان حکومت غواړي چې وسلوال مخالفینو ته په افغانستان کې دننه او یا په یو بل اسلامي هیواد لکه ترکیه او سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي. پاکستانی چارواکي وایي ولسمشر اسف علي زرداري له درملنې وروسته بیرته پاکستان ته رسېدلی. نوموړی دوې اونۍ مخکې دوبۍ ته د درملنې لپاره تللی و چې له تلو سره یو ځای د استعفا اوازې هم خپرې شوې. اسرائیل پر له فلسطیني حماس ډلې سره د سیمې عملیه په دوهم پړاو کې چې د نتیجې په نتیجه کې اسرائیلي عسکر ګیلاد سلیت په لویدیځه غاړه کې له 50 کالو یرغمل یوسته خوشې شو. 5500 فلسطیني بندیان هم خوشې شوي. د بحرین امنیتي ځواکونو پرون هغه سلګونه شایع مظاهره چان چې د پرله پسې څلورمې ورځې لپاره پایتخت مانامې ته د غځېدلې لوی سړک په یو څلور لارې کې راټول شوي وو چې توپره کړل. او د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیون کورن د چک د پخواني ولسمشر واسلاو هاول په مړینه خوښنه شولې او په خبرې چې هاول د ډیموکراسي، آزادو رسنیو او اساسي حقونو پر یو مهم او نږدې ملګری وو.
سموګه کلاساته یې راډیو نوري. په افغانستان کې د کرکټ دویم نړیوال سټیډیوم د یک شنبه پورس په کابل کې پرانستل شو. د کابل د کرکټ نړیوال سټیډیوم د ننګرهار ولایت د غازی امان الله خان د کرکټ نړیوال سټیډیوم وروسته دویم نړیوال سټیډیوم دی چې په افغانستان کې جوړیږي. دا د سټیډیوم مالی لګښت یو میلیون او یو لک امریکایي ډالر شوی چې د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکړل شوی. په اړه یې صفی الله ستانکزی یو رپورټ برابر کړی چې اوري.
د کابل د کرکټ نړیوال سټیډیوم د افغانستان د حکومت د کابینې د زینو غړو د ملي شورا د استازو او د کرکټ بورډ د چارواکو لخوا د یک شنبه په ماسپښین د کرکټ د زرګونه مینوالو په حضور کې پرانستل شو. د افغانستان د مالی وزیر او د کرکټ بورډ مشر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د دې سټیډیوم د پرانستلو پر مهال خوښي څرګنده کړه او ویل چې په هیواد کې به د کرکټ د ورته نړیوال سټیډیومونو د جوړولو لپاره لا نورې هڅې وکړي.
د ملي ټیم غړي د ورته نړیوالو سټیډیومونو جوړېدل د کرکټ په لوبو کې خورا ګټور بولي او له دولت د نورو هڅو غوښتنه هم کوي. د کرکټ د ملي ټیم غړي حمید حسن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډېر د خوشحالۍ زیاده او د سپورټس لپاره ډېره ښه لاره ده چې دا شانتي سټیډیم افتتاح شو. لوبغاړو ته خو به انشاءالله ډېره ګټه وګرځي کې ځکه چې موږ ته ضرورت نشته چې خارج کې لوبې وکړو. نو کوی شو چې په خپل هېواد کې میچونه وکړو. دا شانتي بهرنیو ملکونو راشي دغلته لوبې وکړي. زموږ د ملک لپاره ډېره ګټوره ده.
دا نړیوال سټیډیم د 1,000,000 او 1,00,000 امریکایي ډالرو په لګښت د امریکا د پرختی ادارې لخوا د 14 جریبه ځمکې په سر په یو کال کې جوړ شوی چې په یو وخت د څه باندې 10,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا لري. د کابل د نړیوال سټیډیم د پرانیستلو مراسم د ملي او 19 کلنو ټیمونو په شل اوریزه دوستانه لوبې پای ته ورسیدل چې د ملي ټیم لوبغاړو وکړی شول د شاوخوا اتیاو منډو په توپیر د 19 کلنو ملي ټیم ته ماته ورکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د چک د پخوانی جمهور رئیس وسلاو هاویل د مړینې له کبله پراګته د نړۍ د مشرانو د خواخوږیو او خفګان پیغامونه رارسېدلي. وسلاو هاویل چې د پخوانۍ چکوسلواکیا د کمونیستي رژیم د ړنګولو لپاره په بخملي انقلاب کې مهم رول لوبولی او پرون د سږو د سرطان د ناروغۍ له امله د 15 کلونو په عمر مړ شو. په دې اړه رپورټ له نوریاس نورین اورو. ورپسې د ورکو اجزانو د لټې پروګرام اورېدلی شئ.
د چک د مشهور نمایش لیکونکي د بیل فکر خاوند او د پخواني ولسمشر وسلاو هاول پر مړینې د نړۍ مشرانو د خواخوږۍ مراتب څرګند کړي او هغه د ډیرو صفاتو لرونکي شخصیت یاد کړی چې د اتل استثنایي او له فساد لرې شخصیت پر اړخونو یې ډیر تاکید شوی دی. په 1979 کال کې وسلاو هاول په مشرۍ بخملي انقلاب د پخواني کمونیستي چکسلواکیا رژیم نسکور کړ او هاول د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. درې کاله وروسته پخواني چکسلواکیا په دوه برخو چک او سلواک جمهوریتونو وویشل شو چې وسلاو هاول د چک جمهوریت د لومړني ولسمشر په توګه وټاکل شو. د چک اوسنی ولسمشر او د هغه ځای ناستي وسلاو کلاوس پرون په پراګ کې د هاول استاینه وکړه او ویل
واسلاو هاول سه ستال سیمبولم نوودوبه
هو. وسلاو هاول د چک د عصري دولت په سیمبول تبدل شوی. هغه د کمونیستي دیکتاتوري په وړاندې زړوري مبارزه کې په مهمه ونډه او په بخملي انقلاب کې د مشرتابه د رول په لوبولو او زموږ د آزاد هیواد د لومړني ولسمشر په توګه د غنظام پرمسته کولو کې مهمه ونډه اخیستې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د هاول سولیز مقاومت د یوې امپراتورۍ بنسټ ولړزاوه. د یوې ځپونکې ایدیالوژۍ پوچوالی افشا کړ او ثابت یې کړه چې هغه رهبري چې پر اخلاقو او مورال ولاړه وي د هرې بلې وسلې په نسبت پیاوړې ده. اوباما دغه راز ویلي چې هاول په نړۍ کې عزت او استقلال ته د رسېدو لپاره د نسلونو د مبارزې د یو الهام سرچینه وه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خواخوږۍ په هغه پیغام کې چې د چک جمهوریت ولسمشر وسلاو کلاوس ته استولی ویلي چې د جرمني خلک د یو لوی اروپایي مړینې خواشینی کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وسترویل هم وسلاو هاول په خنامه یاد کړی او هغه د چک جمهوریت د انقلاب روح او د ازادۍ او ډیموکراسۍ د لارې ستر اتل او د اروپا د یووالي یو مخکښ بللی دی. هغه یو ستر مشر او د مدني حقوقو یو مخکښ فعال و. د وسلاو هاول نشتوالی به احساس کړو. په تېره بیا موږ المانان د هغه ډیر مدیون یو ځکه د دواړو المانونو یو ځای کېدل او د اروپا یووالی د یوې سکې دوه اړخونه دي. موږ هغه ته د قدردانۍ په ډول خپل سر ټیټو. اوتریش، سویډن، پولند او د یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو مشرانو او لوړ رتبه چارواکو هم د چک د پخواني ولسمشر وسلاو هاول د مړینې له کبله د خواشنۍ مراتب وړاندې کړي او هغه یو اتل او په نړۍ کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ د لارې یو مخکښ یاد کړی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخ او بریالي وسی نږدې بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو گران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني غږ پرېږدي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ، ځکه چې کله د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور له ایرانه تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه معلومات لري. همداراز نور حبیب جان له غزنی څخه تلیفون کړی دی او له ازادي رادیو څخه یې مننه کړې ده چې د دوی د ورکشوي عزیز په اړه مو ورسره مرسته کړې ده. همدارس د دوغو تلیفوني پیغامونو په څنګه کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دوغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې دغه پروګرام که تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورید کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. د موږ ادرس ده ازادي راډیو ټکی او آر جی او یا هم ازادي راډیو ټکی کوم. هلته تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام بیا له سره واورئ. نو ګران دوستانو، ډېر به منظنډه و راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو په دغه پروګرام کې پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420211211415. گران اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه یو پیغام چې یو ورور په نامه د ګلبدین له ایرانه موږ ته رالېږلی دی، او دی په خپل پیغام کې وایي چې د یو شخص په هکله چې کله خپل نوم جمعه او کله هم نوروز اخلي معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام په ګډه سره واورو.
زبه ایران د سیمنان څخه ګلبدین نامنځای خبرې کوم. زما سره یو انډیوال دی، د جګ سړی دی، شنې سترګې دي، اوس یې ژره مې لږ لږ سره سپینه شوې ده. دی وایي چې زه د مرغاو د منطقې یم او په قوم سره هم سین یم. بالا زه نه پوهېږم چې دی نوم یې څه دی. خپل اصلي نوم کله کله جمعه شوي، کله کله هم نوروز. هر سړی چې زما غږ اوري د ده په عقله جګ سړی دی، سپینه ژره ده، شنې رخان سترګې دي. په دغه شماره تلیفون دي زما سره تماس ونیسي 0919668 4 د خدای په امان.
ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، اوس راځئ چې د نور حبیب پیغام چې له غزنی نه موږ ته رالېږلی دی واورو. دی په خپل پیغام کې وایي چې د دوی ملګری د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شو او موږ ته یې سلامونه ویلي. دغه ګران ورور ته وایو چې اول خو له تاسو نه مننه چې موږ ته مو پیغام رالېږلی دی. بیا مو سلام ته وعلیکم سلام وایو او موږ ډېر خوښ یو چې د تاسې ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی دی. بیا هم له تاسو څخه مننه.
السلام علیکم. زه نور حضرت غزنی ولایت ګیرور سړی ده. د کلیو اوسیدونکی یم. د سفرې شهر د ګلاران کې تر مو د ازادي راډیو څخه ډېر خوشاله او ډېرې په زړه پورې خبرونې لري. زموږ یو رښتوا عزیز د ازادي راډیو لخوا پیدا شو. نو د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو او زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو سره مننه کوم.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګران دوستانو محترم اوریدونکو، اوس قلم کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې هغه پیغامونه خپرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست هم وي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
شهزادانه بناین د کونړ ولایت مرکز اسدآباد نمې تاسو راړي کې نیولې. د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو پروګرام د خپل پیغام په زما ورور اسرائیل چې ډېره موده وشوله د کور څخه نه درک شوی ده. که چېرته زما ورور زما غږ اوري یا د هغې دوستان زما غږ اوري، نو ماتې د ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووي 0000420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420420
شاهزاده نازنین. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ سره تاسو زحمت کوم. زما یو ورور دی په نامه د نقیب الله دی. د دیارلس کاله کېږي چې د کور څخه وتلی دی. که هر چا ته معلومات په دغه شواله دي موږ ته زنګ وهي. صفر اووه سوه پنځه نوي اتلس یو دېرش درو دېرش.
هلو سلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ او د کریې چیلنک تخصص سره خبره کوم. زما دغه خواهش دی، زما پلار د زه سردار ولی، زما پلار دی د ملا بزرګ په نامه، دا شل کاله کېږي ورک دی د طالبانو په اول تحریک. هر سړی کې معلومات لري 5000 افغانۍ جایزه لري، او دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. 0 0 6 3 0 9 3 2 په دغه شماره کما تر څوک معلومات راکړي 5000 افغانۍ جایزه لري. وسلام.
زما نوم عنایت الله، د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ د حیدري د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده، نوم یې عبدالکریم ده. شپږ کاله مخکې ایران ته تللی، تر دې دمه یې موږ اوال لرو او نیمو ته تلیفون کړی ده. که دی مې خپل غږ اوري یا ځان دیوالان دمه غږ اوري، مهرباني دې وکړي که ډېر شمېره دې زنګ ووهي. 0 0 5 9 6 8 8 8 دومه شمېره ده. 0 0 8 8 2 9 15 مننه.
زه میرویس افغان د تخار ولایت نه ازادي راډیو ته سلام وړاندې کوم. زما د کاکا زوی قاری احمد الله د حاجي صاحب حبیب الله زوی، د تخار د ولایت اوسېدونکی، د بارک د ولسوالۍ او د سپین جومات د کلي. د لسو کالو د مخه د پاکستان ته د درس لپاره تللی وو، او موږ نه درکه شوی ده. که چاته معلومات وي موږ ته په دغه شمارو اړیکې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سالور سپر واغ یا نه سالویخ دری سو یو اتیا
زو جمع گل در نصر الله زوی در خو نگرار ولایت خو گیانو و لسوالی حکیم آباد تکیلی چه در ما مشرور در پنم در عبدالله چه دو وشکالو نه نداره کده در پیخور سخه پیخور در بود نصر باغ رو در مرکندیر سخه نداره کشه ویده که هر چه تا در پا ما حق معلومات وی نمم تا دی پا دی نمبر زنگو وهی سپر واویا بری پانزوس بری سالویخ یو دو شپاگ یا پا دی نمبر یا سپر واویا و یو پینزه دو نه پینزه اتو یا پا دی نمبر دی زنگوی چه عبدالله پا نم ده مراد خان ادم خان گلا خان زه پخپله کشر رور جمعگل نمیگم دا د دورونه دی چه فلال وز دی چمتلی پا خارگوتی که وسیگو و سلام پا احترام
ہلو السلام علیکم زیاستی گل دولا زی دی رنگرار ولایت دی سارک لغلس والی نتای سر تماس کی مہتور غرد دی سینی تیگل کلینا او دمانگ نا دی جمع خان پنامه باندی یو نپر ورک دا دی شل کلو پو مر باندی بیری ایوان یاش کی گی چه ورک دا چا منگ تا معلومات راک او جایزان لری دیر میرا باندی بیری دا خش میرا دی منگ تا زنگ ہوئی سی پر والیا
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی سید رحمان مولا آدم خان جی وردگ ولایت جلدی ولسوالی محمد یارخیل دے کلی اوسیدن کئیم او اس محل پہ کابل کے اوسیگم جما یو کاکا چ پنامہ ظفر خان دی او پدوال کو مایو بدی او دورور نومیے مولا محمد هاشم دے تقریبا اتا کالا کی جی چنیے الاحوال نمرو کچک دے ہغه پہ معلومات لری او یادای پختلا دا پیغام آوری پلان دش میرا دی زموش تارا آری که ونیسی سفر واویا بری چلویش یاوش پیتر پینزه سواو یاو اتیا شمیرا یاو زلبیا هم تکرارام سفر واویا بری چلویش یاوش پیتر پینزه سواو یاو اتیا و سلام
زه محمد صدیق دا بلامرغاف دا بادغیست ولایت بلامرغاف دا ولسوالیت خبری کوم زما یو اکاده په نامه د محمد حسن چې د 15 کال کېږي تقریبا د مزار خواته تللی دی که هر څوک د معلومات لري ا دې زما خپل اوري په دغه لمبر دی ماته زنګ ووهي 0 او 0 درې یو څلوېښت نه اویا درویشت زم د کابل ولایت خبرې کوم. ما یو جامد زوی ده چې دا شپږ کاله کېږي نظره کله د هلمند ولایت مینې نعمت الله ده اسلام مینې ښکلا ده د هلمند ولایت د ګرمسیر اوسېدونکی ده. که هر چا ته معلومات کېږي نو په دغه شمېره دې یادي مل یادي زمین موږ ته په دغه شمېره تلیفون وکړي صفر اووه نهه اته پنځه څلور اته درې اته پنځه بله شمېره ده صفر اووه اته څلوېښت یویشت اته سوه اته اویا شماره یو ځلې بیا وایي صفر اووه اویا اته څلوېښت یویشت اته سوه اته اویا.
پیغام دا ده چې زما یو اکا تقریبا لس پنځلس کاله کېږي چې نادرکه سوی ده نومېږي د افغانستان د زابل د ولایت د شینکۍ د ولسوالۍ د روغاني د کلي اوسېدونکی ده. یو مشر ورور د ولي احمد اخندزاده نومېږي په هغه پسې بل ورور یې د هغه عبدالاحد اخندزاده نومېږي. که څوک په دې هغه باندې څه دغه لري معلومات لري نو پر دغو نمبرو دې ما ته زنګ ووایي انشاءالله ترلاسه کړي صفر 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 یو صفر درې صفر اته اته دېرش دېرش اته سوه وسلام.
هلو السلام علیکم. زه محمد یاسین ادم خیل د کونړ ولایت د مرور نه خبرې کوم. وروره زمونږ یو تره د ولیجان ادم خیل په نامه چې دېرش کاله په ایران کې نادره کړی که څوک د ده په اړه معلومات لري یا په خپله دا هغه اوري په دې ټلیفون شمېره دې زموږ سره اړیکې ټینګې کړي صفر اته اویا درې اویا اته نوي درې سوه یو دېرش وسلام.
ہلو السلام علیکم. زه بزر رحمان د تمکنی ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو ورور دی سید رحمان نومېږي څوارلس کاله کېږي چې ورک دی او که سید رحمان وي ما په دې شمېرې ته تلیفون وکړي صفر اووه اویا شپېته دوه اووه اویا درې اویا.
الو زه امیر محمد د اقچې د فیض آباد اوسېدونکی دی. ما یو زوی عمران په نامه باندې شپاړس کاله عمرېده د شپاړس میاشتې کېږي چې له کوره نادرکه سوی ده له مزاره په تکلیف کې اصابو نادرکه سوی ده. هر چا ته که معلومات چې د مسلمانۍ له روی دې موږ ته معلومات راکړي په دې لمبر باندې یو صفر ناویا څلور سوه واویا درویس اته پنځوس بیا لمبر صفر ناویا څلور سوه واویا درویس اته پنځوس بای احترام.
زه محمد ظاهر خاموش د روزګان ولایت د مرکز ترنکوټ نه ستاسو سره د تلفون پر لیکم. زما د ماما زوی ورک دی عبدالرشید نومېږي دا شل کاله کېږي چې ورک دی د سرتور بابا د کلي دی د پلار نوم یې حاجي سلیمان دی د ورور نوم یې عبدالباري دی د بل ورور نوم یې میراجان دی. که چا ته معلوم وي او یا عبدالرشید پخپله زما غږ اوري نو په دې شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي صفر ناویا درې دېرش یوولس اته سوه اته نوي یو ځل بیا صفر ناویا درې دېرش یوولس اته سوه اته نوي وسلام.
زه سید ولی د غزنی ولایت د وغز ولسوالۍ د هفته سیاده کلي اوسېدونکی یم. زما یو دوستانو د خاله زوی ده چې دغه اووه کاله کېږي ایران ته تللی معلومېږي نه درکې نه ده معلوم که څوک پېژني هغه نوم عبدالنبي ده محمد نبي ده که څوک پېژني نو لطفا په دغه شمېره دې ما ته معلومات راکړي صفر اووه سوه اووه اویا اووه نوي یو نهه شپېته یو شپېته.
زه د ډیلي د ولسوالۍ د موږ یو نفر سما نومېږي عامه جمعه د تاینوب د کلي ده قوه باندې ځای ده ولسوالۍ ده ولایت یې پکتیکا ده یوولس کښې چې نادرکه سوی ده که ما په خپله ار وي هم تلیفون دې را وکړي او که زما غږ نه ار وي بیا دې په شمېره تلیفون را وکړي. زما شمېره ده صفر اویا یو دېرش پنځه اویا شپېته یو.
زه عبدالغفور د بادر څخه یېږم دغه دې زما د اکا زوی دا لس کاله کېږي ورک دي نوم یې عبدالمالک دي د حاجي عبدل اکا زوی دي دغه دې یو اکا یې جغاجان نومېږي یو اکا یې جبرګېټ اکا دا لس کاله کېږي ورک دي. زما نوم عبدالغفور دی د سپین بولدک د سیمې څخه یم د ټلیفون شماره مې ده صفر درې صفر څلور اووه اته صفر نه درې درې اکتوبر پاکستان شماره باندې تماس ما سره ونیس. یو وار بیا درته وایم 0304 08 09 30 د لس کال څه نادره که څه وزي عبدالمالک نمی دي دا جازالله کازی دي د چمنه څه نادره که څه وزي.
السلام علیکم. زه د کوټي خروټ آباد څخه محمد قسیم خبره کوم. زما یو ورور دی دا 15-16 کاله کېږي تقریبا د کوره نادرکه دی. د احمد نوم یې احمد دی. که څوک د ده په هکله معلومات لري پر دغه ټلیفون دی زما ټلیفون راوکي 0-3-4-1-3-4-1-8-3-8-3-6 بیا یو پر بیا ټلیفون 0-3-1-4-10-8-6 دغه ټلیفون دی زما سره تماس ونیسي. وسلام.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوما دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروګرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم. که بیا هم تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. که اس ام اس رالېږئ د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې نه وي اورېدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. د ازادي راډیو د انټرنیټي پاڼې آدرس ده azadiradio.com/azadiradio.org. تر بل پروگرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و پورې خپرونې لري.
Be my friend.